کې د تعلیم او تحصیل زمینه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سوله ییزو لارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول په رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشې سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خواهی اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې وو مونږ ډېر واضح خبرې کولای شوای، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو. حد اقل که 100% به هغه خبره نه منل کېدله، هغه د مونږ حق به نه راکول کېده. حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت ناوخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یوه ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پر تګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري. دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نو همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکړي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکوونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغو ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر ویب پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاري لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ نه په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وایي د طالبانو مسؤلان یې وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا هلته پخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو.
زما وطن از او ته دواړه یو رنگ، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هیره، او د خبرونې پورستو کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیسته به ته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پېښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمېنه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندرې او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي، او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادیې او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسدالله الدین راپور لري.
له بده مرغه دا موږ په زغرده ویده شو د اوسني حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوي دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دای او پات نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډارې نشو کولای. په حال دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمینې جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې ایزو لارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشې سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوی، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو، حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدله، هغه مونږ حق بنر کول کېده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ غ خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پر تګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري. دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نو همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغو ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر ویب پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4,500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاري لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلی وزارت بیا په درنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه همدا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي. وایي د طالبانو مسؤلان یې وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخ کوو. د شعر پاړه د منلي شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه 10 کلونه مخکې په کابل کې چاپ شوه. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. وروسته یې دا درې ټولګې له څه زیاتونو سره د خزان طلایي پاڼې په نوم خپرې کړې، او په کوټه کې هم یوه شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خپاره کړل. لاخلي ملال سره زما همکارې فرشتې سحاک مرکه کړې ده، او لومړی د شعر پوښتنه ترې کړې.
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه وزېږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هلته فخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یوه حادثه ده زما په نظر باندې. یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه، یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفا او عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده ده.
او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه شعرونو چې په اوارد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا داسې ډېر هغه دي چې یعنې طبعي شاعر به نه وي، خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې. هغه ډېر هغه ډېر قوي یې او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ما ته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې ویلیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم. چې دغه شیر چې دی یعنی دا واقعي شیر دی او شیریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته وایم چې الهام ورته وایم هر څه چې ورته وایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق له ځان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي محلت اخلی. ځان می تل پر روح کی پلټلی دی، روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلی. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلی. یوه می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د وریځو نه عادت اخلی. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوری نکهت اخلی. تور تیار سپین رونا یو ځای سوا، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلی.
مننه میرمن ملال اکا، ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو. دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلې دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر په هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه. زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځم نو زه هغه خپل زین کې پخوم. زه څه نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخم، کتاب را واخم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي، چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو په هکله، د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلې پاتې دي. اوس هم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو، د غنم وږی.
یو نازولی د غنم تر وږو ږغ راځي، د غوړېدلي دسترخوان وږم پر تناره، د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپو کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. څو ارواګانې ستلي ستلي په بازار کې لالهانده ګرځي، د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنې په څېرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شمشمي، د رنګریز خون دی پکه سوی دی، ته د مکې ټالې پلورل سوی دی، ته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشوي. د مقدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي، د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم چې ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې، د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي. تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو، اوس به د تورو او پلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیرې به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانخیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. اخلي ملال د مرکې په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعرانې پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یوه هم فتانه ژوند دی، د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم تشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز په کې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لندکسلرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندکس دکس سیدخی ملکزی لوستي او آزادی رادیوی مجله ته را لېښلې ده.
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې، تک نواشا د سپینو اوبو روانه ویاله، رنگین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې، خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تورو څڼو کې یې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه، پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه، له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل، د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه، مور له سترګو نه در در د خوشحالۍ اوښکې را وبهېدې. غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت. غوټۍ زما خوږې غوټۍ، ته خو زموږ نه ورکوې، ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه، پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی، وړوکی ورور دې ډېر ډېر یادوي، ستا تک سپینی میجی هم یادوی وای چی غوطی خورمی سسوا دیری بلارا سما میجی چکڑی سپور دوڑی نسم خوڑالای سشدیو مستی غوڑم س کچ غوڑم کلا یو بحانه کوی او کلا بل بحانه ستا پلی دو با چمر خوش آلسی لار بدی چمر خوش آلسی شرکو غوطی زازا چی زو رازا چی رما هم بیایو بس دی دیری دی و چرولی مڑی دی گورا تو مر مڑی دی چی اخبالی گیتی هم نسی اڑای پوٹی لخانداش نس و پناز و کرشموی اخبالی توری چنی سند و حالی مرچانی نزم اخبال رما هم نبیایم سپا دی گلون که دیر خوش آلایم تا دی ویالی و باو چی شا لشربت نه هم خوشی دی سل دی خوشو و بو نزم چیری درمی رم باری پورت سوی او ریو پا ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا اٹو پونه و وحل غوطه ای وویل بو گورا مور جانی دل تزما میجی او ری دیر خوشالا دی دل تزما میجی دیری شدی کوی زنزم نزم نزم خیر دی زنزم پری خپا غندی سوا وی وویل غوطه ای لوری تل مجنه پر چگی لمنه یه که تل ما سر کور تا ولال نسی زموج زاری با وچه بی سمور لسترگو لکه چینا مری مری وشکی روانی سوی پوٹی بیا لخنده تکش نسو تمور پر مخ وشکی پخپل وڑو او تنکوی گتو خواک اکڑی مرچانی تمو جاڑا چلا تاسو نگی لمن نیم سدیر خوش آلیم اخبلا وڑو که خلگی تمور پسترگو ویشتالا او مورش کل کرد پا دی وقت که تا غوطی پلار شاخ وکرد پاچا لمنز دی قزاسو نا چا دغم خوب دی چی نوی شیجه تا غوطی مور کڑی کی وکڑی غوطی زما جنتی غوطی زما شهیدی غوطی زما وڑی غوطی لکت نپاچی دا تکری پر سر کرد کلی و نی دبام پر سر و ختلا کلی و نی دبام پر سر و ختلا سهرا تای و کتل غی سهرا دچی او تی بمیجی بکی سر ولی سهرا کی دغوندی لو یکند ولی دلا دکندی لغیجی نا دمیجو وڑی بادونو هما غسی و خواه و بلخواه تشت ولی
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دیو دوت پاړه د شسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې دغه راز په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناختې ډیر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بېدرناوي نښه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چا ته ورښیو یا یې ور اخلو یعنې دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا په کښې کې نه دی دا څه سپکاوی دی نو داسې ګسره د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي پخپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک به نه ورېښوي یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوي نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري، حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسېدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تېرېدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځې نوم یادول په ډېری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
But I'm not sure if I'm